السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله الدین هرکلی کوم. د دې سهار ډېره برخه درسي ساعت او بشري حقوقو پروګرامونو ته ځانګړې شوې، خو په سر کې پام وکړئ د دې سهار خبرونو ته. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا او ایران استازو موافقه کړې چې راتلونکي شنبه به د لوړې کچې خبرو اترو دوهم پړاو ترسره کړي. د دواړو خواو ترمنځ د خبرو اترو لومړی پړاو پرون شنبه د عمان په پلازمینه مسقط کې ترسره شو. سپینې ماڼۍ د شنبه په ورځ نوښت یو اعلامیه خبره کړې ویل خبرې اترې مثبتې او راغندوي. د امریکا او ایران د اساسو له دغو خبرو څخه مخکې ولسمشر ټرمپ خبرداری ورکړی و چې که ایران خپل اټومي پروګرام لاس وانخلي نو د اسرایلو په مشرۍ به له پوځي برید سره مخامخ شي. په کابل کې د ایران سفیر علی رضا بیگدیلی وایي د ایران او افغانستان ترمنځ د ماهیروت په نوم سرحدي سړک درغولو چارې به سږ کال بشپړې شي. په کابل کې د ایران سفارت پرون شنبه پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د ایران یو اقتصادي پلاوی د دغه سړک د کار د لیدو لپاره فراه ولایت ته تللی دی. یاد سړک د ایران د شمالي خراسان ولایت ماهیروت سیمه د فراه له ولایت سره نښلوي. د ایران سفیر ویلي د دغې لارې په جوړېدو به د افغانستان او ایران سوداګریزي اړیکې لا پیاوړې شي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان سره د امریکا د مرستو کمیدا به میلیونونه افغانان د قحطۍ له ګواښ سره مخامخ کړي. په افغانستان کې د دغه سازمان مشر متین تا چیموکا فرانس پرس آژانس ته یو مرکه کې چې پرون شنبه یې خبره کړې ویلي دوی یوازې د اړمنو افغانانو د نیمایي برخې لاسنیوی کولی شي او نور اړمنو ته بودیجه نه لري. نوموړی پر نړیوالو مرسته کوونکو غږ کړی چې د افغانستان لاسنیوی وکړي. او د اسرائیل د دفاع وزیر اسرائیل کاتس په غزه کې د خپل پوځي عملیاتو د پراختیا خبرداري ورکړی دی. کاتس په یو خبر پاڼه کې دغه خبرداري پرون شنبه وروسته له هغه ورکړ چې غزه کې پر یو امنیتي دهلیز ولکټینګ کړه. د فرانس پرس په وینا په دغه خبر پاڼه کې د غزه د خان یونس او شاوخوا سیمو لسګونو زرو اوسیدونکو غوښتل شوی چې خپل مینې تخلیه کړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند به یاست. شوراغ لاس دی ولسم ټولګي و څلرم واسطه. نن ورځ موږ تاسو راځو د حجرې او د هغه محیط پیژنو چې د حجرې په محیط کې د موادو انتقال څه ډول صورت نیسي. په تیر لوستنو کې مو د حجرې جوړښت و پیژندې، د دې حجروي غشا مو پیژندل، همدارنګه سایتوپلازم مو پیژندې چې د حجروي غشا په واسطه د موادو انتقال صورت نیوي د حجرې داخل ته او د حجرې بهر ته. رازونن رس دا کوم انتقالونه چې د دینو مال پیژنو دی په څه ډول سره د یو خاص خو بل خواته حرکت کوي په دې باندې هم ځان پوکو. سمجا ستاسې درس چې دی هغه د 20 صفحه څخه تر 40 صفحه پرې به دوام وکړي. ژوندي موجودات چې دی هغه کوم مواد چې دی د یو ځای څخه بل ځای ته چکله تیری هغه د ترانسپورت په نامه ځای دیږي چې دغه ترانسپورټیشن چې دی په دوه ډوله ویشل شوی دی. یو چې دی فعاله لیږدونه ده چې د اکټیو ترانسپورت په نامه ځای دیږي، او بل یې غیر فعاله لیږدونه چې د پیسیو ترانسپورت په نامه ځای دیږي. د دوی ترمنځ توپیر څه دی هغه به موږ د دوی په تشریح کولو کې پوسو. غیر فعاله لیږدونه یا هم پیسیو ترانسپورت چې دی دا موږ وایو کله چې دی د موادو انتقال پکشي کی صورت نیسی، انرژي په مصرف نه رسي، یا هم د انرژي مصرفول ته ضرورت نه لري. کله چې دوی مثال مواد د خارج څخه بهر یا د بهر څخه خارج باسي خپل په طریقه سره مثال خپل سرته رسیږي، د انرژي مصرفول د دوی خپل په سیستم کې نه دي شامل. دې ته موږ شوایو غیر فعال لیږدونه. په ساده ډول سره داسې تعریفولی شو چې د انرژي له لګښت څخه پرته د حجرې له غشا څخه د موادو حرکت او تیرېدنې ته غیر فعال لیږدونه ویل کیږي. چې غیر فعال لیږدونه چې د خپل په دوه ډوله ویشل شوی ده، یو یې د نفوذ یا هم ډیفیوژن په نامه سره یادیږي، او بل یې هم د اوسموسس عملیه ده. راځو دا دواړې مرحلې پیژنو. د نفوذ یا انتشار عملیه یا ډیفیوژن چې دی دا د غلیز محیط څخه و رقیق محیط، یا هم هغه محیط چې غلظت یې ډېر اوسي و هغه محیط چې غلظت یې کم اوسي، د مالیکولونو آیونونو انتقال عبارت ده ډیفیوژن یا هم د نفوذ عملیه څخه دی. پدې کچین مثال موږ په نظر کې ونیسو د حجرې د بهر څخه کم او مالګه کې چې کوم محلولونه اوس د اوبو کم د مالګې سره چې کوم محلول اوس هغه د دغه حجروي غشا څخه د دغه نفوذ یا ډیفیوژن د عملیې په واسطه داخل ته ځي. دغه رقم چې موږ په نظر کې ونیسو د په نباتاتو کې د تبخیر عملیه چې دی هم ترانسپایریشن چې دی هغه هم د دغه عملیه په واسطه چې د دوی د استوماتا په دوی چې کوم سوري وجود لري د استوماتا په نامه سره یادیږي د دغه له لارې خارجیږي، یعنی د غلیظ محیط څخه و رقیق محیط ته دا چې سو د نباتاتو د موادو انتقال سو. ورپسې راځو د دې مثال وایي لکه که چیرې زه یو دوه یو بیکر راواخلم په هغه کې زه د رنګ یو څو څاڅکي واچوم، رنګ چې دی خپله غلظت یې ډېر دي تر اوبو، او خالصې اوبه چې دی هغه دونه غلظت نه لري. نو په دغه وخت کې دغه کم اوبه چې دی د یو څو وخت وروسته به تاسې ووینئ چې د رنګ مالیکولونه د اوبو د مالیکولونو سره یو ځای سوي دي، چې په دې سره موږ وایو دوی چې سوي دي ډیفیوژن عملیه سرته رسول دی یا په غزه کې انتشار کړی دي. چې د نفوس عملیه چې ده هغه د ژوندۍ موجودات د تنفس په عملیه کې ډېر مهم رول لوبوي، همدارنګ د نباتات په زیایي ترکیب کې د غازات بدلیدل هم د نفوس د عملیه په واسطه سرته رسیږي. ورپسې راځو د اوزموسس عملیه. اوزموسس عملیه چې د کله چې موږ وایو د اوبو نفوذ د یوې برخې څخه د هغې برخې څخه چې شي مالیکولونه ډېر اوسي او هغې برخې ته چې مالیکولونه یې لږ اوسي عبارت ده چې څخه ده د اوزموسس د عملیې څخه ده. که چیرې موږ په یو ګیلاس کې د بورې محلول واچوو، بوره محلول چې دی خپله د دغه غلظت او بو غلظت ورته چکی تر ډیری تراکم محیط ورته چکی غلظت ورته ډیری، چې په دې سره موږ وایو کله چې هغه یو بل برخه د په منځ کې د نیمه قابل نفوس پردک شي جوړه. نیمه قابل نفوس یعنی وګوري نفوس تیریدن توای، او نیمه قابل یعنی چې مطلب مکمل د دې څخه ټول شان نستیریدل، یوازې نیم شان دي چې هغه څکوالی ست دی په دې څخه تیریدل. اوس نو دغه نیمه قابل نفوس په دې څخه د اوبوري مالیکولونه چې دی هغه نستیریدلې، یوازې د اوبو مالیکولونه تیریږي چې دغه کم برخې ته و هغه برخې ته چې غلظت یې کم دي، چې دې ته موږ د څه عملیه وایو؟ د اوزموسس عملیه وایو، چې دا چې د خپل د ژوندیو موجوداتو کې ډېر مهم او اساسي رول لوبوي، مطلب د هم په حیواناتو کې او هم په نباتاتو کې ډیر مهم رول لري، چې خپل د محلول دغه فشار چې دی توپیر چې کله سرته رسیږي دا د هایدروسټاتیک فشار په نامه سره یادیږي، یا هم د اوزموسس د فشار په نامه سره یادیږي. کله چې دی مجبوره کیږي چې مثال د بورې محلول چې دی هغه زیات دی او اوبه زیات اندازه مالیکولونه محلول ته چې کیږي و دغه محلول ته ځان رسی، ځکه چې د دې غلظت کم دی او د بلې خوا غلظت شته ډیر دی، چې دغه فشار چې کله پر دې باندې وایي دې چې دا فشار د چپ نامه سره دی، د هایدرو ستاتیک فشار په نامه سره، یا هم د اوزموسس فشار په نامه سره دی. او په سیره زو د انسانانو په بدن کې د حجرو کې د اوزموسس عملیه وایو. که چیرې موږ وایو د مثال دغه د وینې سره کورویات څخه د اوبو کې کښې شول سي، که چیرې دې ډېر اوبه جذب کړي د اوزموسس د عملیې په واسطه په هغه کې دغه کم دغه چې دی د وینسره کورویات چې دی د ډېر اوبو د اخیستو څخه چیوي، چې دا د هایپوتونیک حالت دی. او نورمال حالت چې دی چې یو څه اندازه دغه مثال هم عین حال کې خارج وباسي او یو څه اندازه جذب کړي د اوزموسس عملیې، یعنې د اوبو ډېر جذب چې دی هغه په چې دی په کښې کې ورته غیر توانی پېښېدلی سي، په عادي اندازه باید دوی جذب کړي، چې نورمال اندازه کې دغه د ایزوتونیک په نامه سره دیږي. او که چیرې په بیخي یوازې اوبه چې کې آزادې کې او د اوزموسس عملیه په واسطه دوی اوبه ځان ته جذب نه کړي، دا به چې دی د هایپرتینیک په نامه سره دیږي، چې دا هم د یو د بینظمیان څخه شاملیږي. نو په دا خاطر د اوزموسس عملیه په دغو کې باید چې سي په منظم ډول سره سرته ورسول سي تر څو د بینظمیان سره مخامخ نه سي. او همدارنګه راځو په نباتاتو کې د حجرې اوزموسس وایي. په نباتاتو کې چې دی که چیرې د نباتي حجرې د اوزموسس د عملیې په واسطه ډېرې اوبه چې کې جذب کړي، د دوی ډېرې اوبه که چیرې جذب هم کې دوی نه چیوي، دا ځکه چې دوی د مثال سایتوپلازم د خپل په ځان کې دا سلولوز دیوال لري چې سلیز دیوال یې پرسیږي مګر چې وینه، دا د دوی یو ښه خاصیت څخه دی چې همیشه د دغه خاصیت په واسطه دوی شنه پاتې کیږي او تازه پاتې کیږي. د دې دغه سلولیزه دیوال چې دی ډیر زیات مثال متبسط کېدو مخنیوي کوي، چې تر څو د دې کوم حجرې چې دی د هغو د چاودېدلو څخه مخنیوي وسي. په دې سره دغه پاڼې چې دی هغه همیشه مثال د دې حجرې چې دی پرسیږي، مګر همیشه چې وینه چې په دې سره دوی همیشه شنه پاتې کیږي او د تازه والي په حالت پاتې کیږي. ورپسې راځو د اوزموسس د عملیې اهمیت وایو، چې موږ په حیواناتو او نباتاتو کې وویل دا کوم خوراکي توکي چې موږ لاسته راوړو، دا کوم د وینې جریان چې صورت نیسي، د وینې په مثال په وینې کې د خوراکي توکو جذب چې دی، او په نباتاتو کې د شې له لارې د موادو جذب، دا ټوله د اسموسس د عملیې په واسطه ده چې د نیمه قابل نفوذ پرده د دې ترمنځ وجود لري. د هغه له لارې چې کېږي دغه د موادو انتقال صورت نیسي، په دې سره دوی خپل غذایي مواد ساتي. که چیرې تاسې نبات په نظر کې ونیسئ، که یو نبات ته موږ مثال تر ډېره وخته اوبه ورنه کړو، کله چې اوبه ورنه کړو قرار قرار د نبات د حجرو کوم هغه اوبه چې دي هغه خپل د لاس ورکوي او دوی قرار قرار مړاوي کیږي، چې په دې سره نبات کېدلی سي وچ سي او له منځه ولاړ سي. نو د هغه د پاره کله چې تاسې اوبه ورکړي دي د لښو د لاس، چې کله اوبه جذب کړي د ازموسس د عملیې په واسطه، دوی همیشه تازه پاتې کیږي او دغه نبات شین پاتې کیږي، تر څو د دې څخه مثال موږ د غذایي کو او نور اړتیاو د پاره ورڅخه استفاده وکړو. همدارنګه د انسان په وجود کې کم د موادو انتقال چې صورت نیسي، مثال په د وینې په جریان کې د غذایی موادو انتقال، د هغو د وینې جریان ته داخلېدل، د ټولو د اوزموسس د عملیې په واسطه کیږي. که چیرې په یاد مو سي د معدې کې موږ ویلي وو چې د معدې د دیوال په واسطه دا کوم مالیکولونه چې ټوټه کړل شوي هغه د وینې جریان ته داخلیږي، چې دا خپل د اوزموسس عملیې کې شاملیږي. دا و غیر فعال لېږدونه، چې غیر فعال لېږدونه موږ په دې پوسولو دغه کم د اوزموسس او انتشار عملیه چې کله دوی سرته رسول، دوی و انرژي ته ضرورت نه درلودي، دوی خپله عملیه چې کول د مثال د لوړ غذا څخه اوکښته غذا ته اوکښته غذا څخه لوړ غذا ته د مواد انتقال صورت نیوي. او اوس راځو فعال لېږدونه. فعال لېږدونه چې د هغه د غیر فعال لېږدونې یا هم پیسیف ترانسپورت برعکس ده، چې دا د اکټیف ترانسپورت په نامه سره هم یادیږي. دوی چې کله چې د موادو انتقال د حجروي غشا څخه داخل ته او د حجروي غشا څخه بهر ته صورت نیسي، دوی چې کیږي و انرژي ته ضرورت لري د دغه انتقال لپاره، ځکه نو د فعال لېږدونې په نامه سره یادیږي. او دوی چې دي د حجروي غشا څخه مثال کوم پروټینونه، مالیکولونه، غذایي مواد چې دي، غټ غټ مالیکولونه چې اوسي یا کوچني مالیکولونه چې اوسي، هغه ته چې کوي د دغه فعال لېږدونې په واسطه صورت نیسي، چې داخل او خارج ته مواد انتقال کوي. راځو په فعال لېږدونه کې چې دي هغه دوه مرحلې وجود لري، چې یو اندوسایتوسس ده او بل یې اگزوسایتوسس ده. اندوسایتوسس، اندو په معنا د داخلیتو، سایتوسس د حجرې ته، یعنی د خپل یوناني کلمه ده چې د حجرې ته د داخلېدو په معنا سره ده. او اندوسایتوسس چې ده د فعالې لېږدونې له ډلې څخه ده، چې کوم پروټینونه، اوبه، دغه رقم عضوي او غیر عضوي توکي چې دي هغه د دغه اندوسس د سایت مرحلې په واسطه د حجرې وی غشا، یعنی ما قابل نفوذ پر دې لارې و حجرې ته چې کیږي داخلیږي. دوی چې دي د یو لفافې په ډول سره دغه شکل جوړیږي، چې دغه شکل مثال شاوخوا دغه لفافې په واسطه پوښل کیږي او وروسته د حجرې و داخل ته مواد انتقالي. اندوسایتوسس چې دی خپل په دوه مرحلو ویشل کیږي، چې یوې چې دی په دوه ډوله دي، یوې چې دی فاګوسایتوسس دی او بل یې پینوسایتوسس دی. فاګوسایتوسس چې دی هغه دغه کوم مواد چې مثال مالیکولونه غټ وسی لکه پروټینونه دي او دغه کوم عضوي مواد چې دی، دوی چې کوي د فاګوسایتوسس د مرحلې په واسطه د حجرې و داخل ته ځي. لکه مثال موږ وایو کله چې دغه کوم فاګوسایتوسس د غټ مالیکولونه راځي، دغه الیفافه په د حجرې شا په سر کې جوړیږي، یو خالیګا جوړیږي، د چوشک په ډول یو خالیګا جوړیږي، چې دغه کوم مالیکولونه چې دي د هغه داخل ته چې کله ولاړله هغه لفافه بندیږي او دغه مواد د حجروي غشا له لارې د حجرې و داخل ته ننباسي، او کوم برخو ته چې باید دی ولاړ سي هغو برخو ته دی ځان رسي. او بل چې دی پینوسایتوسس دی، هغه به د اوبو مالیکول مایع څاڅکي چې اوسي هغه د پینوسایتوسس په واسطه هغه چې کیږي د حجرې و داخل ته ځي. چې هغه هم د چوشک په ډول سره د حجروي غشا کې ځای پیدا کیږي، او کوم د اوبو څاڅکي چې دی هغه داخليږي او دغه الفافه بندیږي، او دغه الفافه چې دی یا دغه کوم جوړش چې دی هغه دغه مواد د حجرې و داخل ته ننباسي. او بل چې دی اگزوسایتوسیس دی، هغه هم عین مرحله سره تر رسیدي خو د حجرې د داخل څخه و حجرې خارج ته. ځینې فاضله توکي دی یا ځینې مواد چې کله په حجره کې څه ترکیب کړي سي باید حجره مثال د حجره خارج ویستل سي یا اضافي توکي دي چې هغه د اگزوسایتوسیس په واسطه بیا یو پوښت دی په داخل کې دغه اضافي توک پر شاوخوا باندې جوړیږي، او د دې د حجروي غشا چې کله ځان ورسیږي دغه الفافه خلاصیږي او اضافي توکي ورڅخه بهر وځي، چې دا هم چې سول اگزوسایتوسیس یا هم د موادو خارج دی. اگزو د خارج په معنا سره د بهر، او سایتوسیس د حجره څخه. نو اگزوسایتوسیس چې دا هغه مرحله ده چې اضافي مواد د حجرې څخه بهر باسي. په اخرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، د حجروي غشا څخه د موادو لېږدونه په څه ډول ده واضح کړي. دویمه پوښتنه، میوسیس څه ډول یو عملیه ده؟ او درېمه پوښتنه، د پینوسایتوسیس او پاګوسایتوسیس څخه مطلب څه شی دی؟ ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هیله چې ټول جوړ او سیتمن بیاست، شرغ لاست ولسم ټولګي و چلرم بسته. تاسو نن د مندر او وراثت د څپرکی اخرنی موضوع وایو، او د هغه په موضوع کې مرزنی بنظمیانی هم به زده کړو. همدارنګه د چاپیریال او وراثت ترمنځ کم اړیکه چې ده هغه به هم وایو. زموږ استاسي درس چې دی هغه د شلمې صفحې څخه تر څلورویشتمې صفحې پورې دوام کوي. تاسو لومړی په انسان کې جنس پورې، د انسانانو په جنس پورې تړلي صفتونه وایو. عموما لکه څنګه چې په لوست کې موږ وویل، د کروموزومونه چې دي کله چې په هسته کې هغه د کروماتین تارونه یې چې وروسته د حجروي ویش په وخت کې دغه کروماتین تارونه کوچني او لنډیږي او د بل سره یوځای کیږي چې د کروموزوم باندې بدلیږي. چې کروموزوم چې دي دوه بازوګان لري چې د کروماتید بازوګان په نامه سره یادیږي، چې دوی د سنچومیر په برخه کې یو د بل سره نښتي. او د کروموزوم د کم کروموزوم چې دی هغه په زرګونه جینونه چیکي انتقالي خپل پزان کې، یعنی عموما درویش جوړه کروموزومونه دي چې په دوی کې دغه هر کروموزوم چې دی په زرګونه دغه کم جینونه چې دی هغه چیکي انتقالي. ارزو دغه کروموزومونه چې دی عموما پر ایکس کروموزوم باندې زیات جینونه نشته، ځکه چې د جسامت له مخې تر وای کروموزوم غټ دی. نو په دې باندې چې مثال ډېری وخت کم ناجوړیانی چې دی ناروغي چې دی د هغو مسول عام هغه شی د ایکس کروموزومې کچېره هغه په پلار کې وجود لري، کم په مور کې د ایکس کروموزوم په واسطه چې کیږي انتقالیږي. چې په هغه کې عموما دوه ناروغي چې ډېر مطالعات پر سوي دي، هغه یو ده
رنگ نلیدل دی او بل ناروغی دا هیموفیلی په نامه سره یادیږي. ازو دغه کم ناروغیانی چې دی زده کوو، ازو لومړی د رنگ نلیدنه یا ړندوالی یا هم کلر بلایندنس چې دی، دا عموما دغه کسان چې دی یا خو نه ویني یا هم د رنگ توپیر نسی کولی. په دې کې چې دی د شین او سور رنگ تشخیص وړتیا کمه ده، یعنی دوی نسی کولی چې سور او شین رنگ تشخیص کړي. عموما دغه کسان چې دی هر شی د سور او سپین تور او سپین رنگ باندې معلومیږي، چې دغه ته موږ د کلر بلایندنس یا هم رنگ نلیدنې ناروغي وایو. چې دغه ناروغي چې ده په نارینه وو کې زیاته ده، په ښځینه وو کې په ډېر کم اندازه سره لیدل کیږي، چې د ایکس کروموزوم له امله له مور څخه دی. چې که یې دغه نارینه وو کې چې یوازې راځي د ایکس کروموزوم له مور څخه اخلي، چې د هغه له امله دغه ناروغي باندې څه کیږي اخته کیږي، چې په دغه کې دا د ایکس مثال دا د جینونو بې نظمیانې د دې لامل کیږي. همدارنګه که چیرې مثال ایکس کروموزوم چې د مور او بل د پلار څخه اخلي، د دې لپاره چې د رنګ نلیدنې کې مثال ولیدل سي، باید پکې معلوم سي هغه دغه د ایکس کروموزوم په نارینه وو کې چې دی مثال د پلار څخه چې کوم وای کروموزوم راسي او د مور څخه ایکس کروموزوم راسي، هغه وای کروموزوم جینونه چې دی هغه د ایکس کروموزوم باندې غالب نسي کېدلی، یا هم هغه خاصیت پکشي کې نه انتقال لسي. په دې سره دغه نارینه چې دی پوره دغه ناروغي اخته کېږي، او که چېرې ښځینه په نظر کې ونیسو که چېرې د پلار څخه ایکس کروموزوم راسي، بیا نو دغه کم ناروغي جین چې دی هغه مغلوب پاته کېږي پټیږي، خو بیا هم په بل نسل کې کېدای سي چې هغه څه سي راښکاره سي. مګر په دغه نسل کې چې دی د پلار د کروموزوم پر هغه بل کروموزوم باندې غالب کېږي او پر بل خاصیت باندې غالب کېږي، او په دې کې دوی د دغه ناروغي څخه ژغورل کېږي. که چیرې مور او پلار دواړه په دې ناروغي سره اخته اوسي، کېدای سي کوم نسونه چې رمس کېږي هغه هم مثال د دوی د کروموزومونو تر تاثیر لاندې راسي او په دې ناروغي، یعنی که چیرې پلار په دغه ناروغي اخته اوسي، کروموزومونه چې کله لېږدوي، په دې کې هم کېدای سي چې نوموړی ماشوم چې شي هغه هم په دې ناروغي باندې اخته سي. ورپسې تړلی یا بسته جینونه وایي، لکه څنګه چې مو وویله د انسانانو چې دی د دېرش څخه تر څلوېښت زره پورې جینونه لري، او یوازې درویشت جوړې کروموزومونه لري، چې په دغه کروموزومونو کې په زرونه دغه کم زرګونه جینونه انتقالیږي، چې هر جین چې دی د یو صفت یو خاصیت خپل د ځان سره چي کوي، د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالي، چې په دې سره دغه کم جینونه چې دی دوی یو د بل سره نږدې اړیکه لري، یو د بل سره یو ځای، چې دې ته موږ چې شي وایو تړلي یا بسته جینونه وایي، یعنی یو د بل سره دوی په ډېر نږدې تړلي جوړښت کې دوی یو د بل سره پرتې، چې دې ته جین لینکیج ویلی سو. ورپسې د تړلي یا بسته جینونه چې دی په دلیل باندې پوه سو چې ولې دا رامنځته کېږي، مثال ولې دوی یو د بل سره تړلي یي، ځکه چې دوی چې دی یو د بل سره ډېر نږدې حالت کې پراته دي. ورپسې راځو پولی جین صفتونه وایو. پولی خپله پولی جینیک دا چې دی خپله د نامسخ معلومیږي، پولی په معنا د ډېر سره دی، دا هغه دی چې مثال یو صفت دپاره څو دانې جینونه چې کوي کار کوي. مثال د خبرې د سترګو رنګ دی، د پوستکي رنګ دی، د ویښتانو رنګ دی، چې دا د قد لوړوالی دی، دا ټول چې دی په پولی جینونه دی، یعنی د دوی د کله چې د مثال د والدینو څخه و ماشومان ته دا خاصیتونه انتقالیږي، د جینونه چې ارثي خواص چې انتقالیږي، هغه مثال ډېر جینونه چې کله وغواړي دغه خواص انتقال، که چیرې موږ خپل پوستکي ته په نظر وګورو پام سو، موږ به خپل په پوستکي مختلف رنګونه پکې ولیدل سي، یعنی مختلف جلدونه وجود لري، چې دا ټول د څه شي له امله رامنځته کېږي؟ د پولی جین رامنځته کېږي. او عموما دغه کم مواد چې دوی ته رشو کوي، دا د مثال د پوستکي رنګ چې دی هغه د میلانین په نامه پیګمنټونه دي، چې په هغه سره دغه کم د پوستکي تیروالی تیتوالی په هغه پورې اړه لري، چې میلانین چې دی تور رنګه ماده ده، چې کم ورېښتانو سترګو دا بد کم پوستکي چې دی هغه چور کوي رنګ ورکوي. ورپسې د رازو وژونکي جینونه وایو. وژن کې جینونه چې دی دا مثال ځینې وژن کې جینونه وجود لري، چې د هغه څخه کم نسل چې مثال یو ماشوم چې رامنځته کېږي هغه د وخت یو څه وخت ژوندی بیا وروسته چې کېږي له منځه ځي. دا عموما مثال په د بې نظمیانو کې دغه رامنځته کېږي، چې کله دا جینومه چې هغه پټ پاتې اوسي، دا ډول فکرونه چې کوي کله چې انتقال سي ماشوم ته، هغه د یو څو پړاوونو وروسته چې کېږي له منځه ځي. که چیرې مغلوب پاتې سوی اوسي، لومړی نسل کې مثال لشکرنې په دوام نسل کې چکی رس لشکره کېږي چې دا د جینټیکی بنظمیانو څخه دی. همدارنګه دغه جینونه چې کله انتقال سي و ماشوم ته هغه ماشوم د لور یا د ریبولو آلې ته ورته د وینې په کموالي باندې اخته کیږي چې دغه الیلونه مثال د وینې د کموالي الیلونه چې کله انتقال سي دا ماشوم د وخت په تیرېدو سره چې کیږي خپل ژوند د لاس ور کوي په څو پړاوونو وروسته خپل ژوند د لاس ور کوي. دغه رقم کې چیرې موږ مثال ځینې نور جوړښتونه ځینې نور موجودات کې وینو که چیرې دا وژن کې جینونه د دې په جینټکس کې د دې په نوم کې وجود ولري کې دای څه د دې کوم نسل چې دی هغه چې مثال په نسل کې یو ماشوم یا څو ماشومان لمنځه ولرسي. ورپسې اخیرنی موضوع چې د هغه وراثت او چاپیریال دی. ان شاء الله زه مطمئنه یم چې تل وستونم په صحیح ډول سره زده کړی وو سي او هغه مو خپل ځان سره نوٹ کړی وو سي. دا زموږ خطر اوس پرې ټوله په جینټکس کې مثال د اویل چې ټوله چې دی د وراثت د لارې د والدینو څخه و ماشومانو ته چې کیږي خواص لېږدول کیږي. دلته سوال پیدا کیږي چې آیا چاپیریال چې دی هغه پر وراثت کې یا مثال په خصوصیاتو کې آیا دوی خپل تاثیرات لري او که نه لري؟ ځینې وخت ډېری کسان وایي وو خاص دوی په ځینو شرایطو کې خپل تاثیرات اچوي مګر پر فینوټایپ باندې یعنی پر جینوټایپ باندې خپل تاثیرات نه سي اچولای. په ځینو شرایطو کې وو کېدای سي مګر په ډېرو شرایطو کې امکان نه لري. مثال خبرې ځینې کسان چې دي هغه د حالات محیط شرایط ته په کتو سره دوی خپل پښه لاس یا د بدن یو غړی د لاس ورکي دا چې دی جینوټایپ کې نه راځي یعنی کوم اولادونه چې مثلا راځي هغه حتمي نه ده حقوقی هم په مثال مایوب اوسی. همدارنګه مطلب ځینی ګلان چې دی هغه یو د پتونی ګل دی هغه چې په نظر کې ونیسو هغه مثال په 10 درجه سانتیګریډ کې چې دی دوی سور رنگ لري که چیرې یو درجه په دې کې زیات سي هغوی کم رنگ اخلي سپین رنگ اخلي. دا یو مثال کېدلی سي چې مثال د هوا د حرارت په درجه سره دوی خپل رنگ ته چې ورکي تغییر ورکي خو دا فینوټایپ کې دی په جینوټایپ کې کم تغییر ورته ناراضي. همدارنګه د دوی چې دغه کم دوامدار بدلون رامنځته کیږي هغه د کانټینیوس موډیفیکیشن په نامه سره یادیږي چې دا بدلون مثال په دې کې د دوامدار ډول لپاره پاغه کې وجود ولري او هغه چې په دوامدار ډول وجود نه لري هغه د ډیسکانټینیوس موډیفیکیشن په نامه سره یادیږي. عموما مثال کې چیرې دغه رقم موږ یو غبرګونی کوچنی په نظر کې ونیسو هغه یو چاپیریال بل چاپیریال موږ په دې کې ډېر توپیرونه وینو چې مثال د دوی خصوصیاتو کې د دوی په فینوټایپ په تغیراتو کې ډېر شیان به موږ تر سترګو سي او عموما دغه کوم مثال وراثت چې دی یعنی دغه چاپیریال چې دی هغه پر وراثت باندې خپل تاثیرات بدلونونه په دوی کې نه راولي. دا چې دی کسبي صفتونه دي چې مثال هغه ارثي کېدلی نه سي چې دغه بدلونونه چې دی اصلاح یا هم موډیفیکیشن په نامه سره یادیږي. راځو دی مثال موږ په کچیرې په ځینې جینوټایپونه ووینو یا ځینې جینونو کې تغیرونه مثال چې دی هغه د چاپیریال د مختلفو عواملو لکه وړانګو او درملو او نور په اثر رامنځته کیږي چې دا ډولونه چې دی دا بدلونونه ارثي کېدای سي او دوی عموما ثابت صفتونه دي چې په چاپیریال مثال او ځینې چې دی ثابت صفتونه دي چې په چاپیریال په مقابل کې هغه صفتونه باندې خپل تاثیر دوی نه سي اچولی. هغه لکه مثال د وینې ګروپونه چې دی هغه چاپیریال پر دې باندې ستاسو نه سي اچولای. یک چیرې د سترګو رنگ وینو د سترګو رنگ چیرې په جین کې سره کم راغلی اوسه چاپیریال پر هغه باندې خپل تاثیر نه سي اچولای. دا غره کم د غوژو پوڅه کې دي چې دوی مثال عموما د تړلې پوڅه کې او خلاصې پوڅه کې دي هغه د جین په واسطه چې کیږي جنټیکس لای دي څه خواص د لای انتقالیږي هغه په چشې پوري د مثال په چاپیریال پر هیڅ کوم رب نه لري. دا چې دي ثابت دي چې دوی خپل د کم فینوټایپ چې دې تغیر نور کوي ځینې په دې کې غیر ثابت چې موږ ویل هغوی کېدای سي چې څه په هیڅ ډول سره تغیر وکړي او همدارنګه ځینې غیر ثابت صفتونه چې هغه تر چاپیریال تر تاثیر لاندې راځي لکه مثال د انسان وزن دی همدارنګه هغه چې د چاپیریال تابع دی. دا رقم د برشتان رنگ دی چې هغه که چیرې مثال د لمر شعاع چې د لمر شعاع په واسطه د دې رنگ چې کې تغیر وکړي دا رقم د ویشتانو رنگ سربېره مثال ځینې چې موږ وایو د وړانګې چې دی هغه هم چې شکی د لمر وړانګې چې دی هغه پر ارسي خواص ځینې خپل تاثیرات اچولای شي. فینوټایپ سره یو څه اړیکه لري، مګر پر ډیرو شان نه چې هغه ثابت ووسي. د پوستکي رنګ چې دی هغه کېدلی شي د چاپیریال تر تاثیر لاندې ووسي او خپل پوستکي رنګ چې څه تغیر وخوري. مګر که چیرې په جین مثال موږ ډېرې وخت په کومو ساحو کې چې ژوند کوو، په کومو برخو کې چې ژوند کوو، جل مو یو ډول وي. که چیرې مثال موږ سړو برخو ته لاړ شو، په هغه ځای کې چې د لمر وړانګې کمې واوسي، موږ به خپل په جلد کې کم تغیرات، ډېر تغیرات ووینو، چې دا خپله څه دي؟ د چاپېریال تاثیرات دي. مګر زموږ جینوټایپ چې دی هغه څه دي پکې کې معلوم او واضح دي. دا به زموږ ستاسي د نن ورځې موضوع. انشاءالله چې موضوع مو خپل د ځان سره نوټ کړی واوسي او په صحیح ډول خپل موضوع ښه ډول سره زده کړي. لکه څنګه چې مې په تیرو لوستونو کې درته ویلي وه، دولسم ټولګي د ډېر مهم موضوعات دي. کوشش وکړئ چې هر موضوع په صحیح ډول نوټ کړئ او خپل د ځان سره زده کړئ. همدارنګه د اضافي معلوماتو لپاره د نورو منبعو څخه هم استفاده وکړئ. په اخرنۍ برخه کې د هر وخت په څیر موږ درې پوښتنې لرو. تاسو خپل کتابچې قلمونه واخلئ او نوموړي پوښتنې خپل د ځان سره نوٹ کړئ. لومړۍ پوښتنه ده: د رنګ نه لیدل یا ړندوالی یا هم کلر بلایندنس څه وخت رامنځته کیږي؟ دویمه پوښتنه ده: وژونکي جینونه څخه مطلب څه شی دی؟ او اخرنۍ پوښتنه ده: وراثت او چاپیریال څه اړیکه لري؟ دا واز موږ ستاسې د نن موضوع. تر بل وخت پوری د لامو ملسه د توجه څخه مو هم نړی نړی مننه.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه تخرغلی. ځینې خلک چې د ټولنیزو رسنیو لاره د یو شمیر نورو کسانو شخصیت ته توهین کوي، توهین کوونکی شخص ته حقوقي اړخه کوم زیان رسیدلی سي، او دا کار له اخلاقي او انساني اړخه څه ډول ارزوي؟ نن په همدې اکله خبرې کول موږ سره میلمه دی په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات. لکه غلی سادات سره خبرې ورسته پیلو، په پایل کې د خبرونې د موضوع پاکله د دوه تنو خبرې اورو.
زمانم تاج محمد دی، زه د کندهار ولایت اوسیدونکی یم. نن ورځ چې هرې ټولنې رسنۍ ته سر ورښکاره کوي، یوازنۍ ګرم موضوع او یوازنۍ هغه فعالیتونه چې ځوانان تر سترګو کیږي او تر ټولو ډیر دي، هغه پکشي کې سپکاوی دی، هغه پکشي کې یو بل ته بدره دی ویل دی، هغه پکشي کې د یو بل بې عزتي دی، هغه پکشي کې حتی اوس یو د بل په مقابل کې د خپل ټول وس او توان څخه کار اخلي، تر څو مقابل لوري هر څومره چې کېږي هغه وشکنځي، ذلیل کې، بې عزتي کې، په سپکه سترګه ورته وګوري، سپکې معرفي کې، یعنی خپل انرژي په دې ټولو باندې مصرفوي. متاسفانه په دې ورستیو کې یو موضوع چې ډیر بد راتلونکی زه احساسوم، چې ډیر بد راتلونکی به ولري چې پر وخت مهار نه سي، هغه دغه سخت افراط او تفرید کوي چې یو خلکو ذهنونه مصروف ساتلي دي په منفیاتو باندې. او بل مسله دا ده چې باید یووالی راسي، باید اتفاق راسي.
زرغونه اورزله د حقانی ماده بغلان ولایت سیدون کې د یو انجلۍ په صفات یا د یو افغان په صفات ډیره خوشنوون کې د سکل منګ غواړو انټرنیټ ته لاسرسي ولرو. اول خو په ډیر سنزو هدف اقتصادي سنز دي، چې په اقتصادي سنزو سره سربیره انټرنیټ ته لاسرسي پیدا کوو. سکل انټرنیټ فعال کو بیا نو لکه فیسبوک یا هم انستاگرام زخمه میدل پر چې د ټیک ټاک به جای خبره یا به جای مسائل ډیر استفاده کیږي، ډیر بد خبره، ډیر بد مسائل منځ راځي یا ورسره مخامخ کیږي، نو د دې لپاره ډیر زورونکی او ډیر رانجاوره درته چې څنګه موږ کولای شو خپل پیسې یا خپل انټرنیټ په داسې بې ځایه مسایلو بحث وکړو چې هیڅ نوه راتلونکي لپاره ترې ګټه نشو اخیستلی. نو دا وخت د تاسف ځای ده، د خوشنوونکي خبره ده چې په ډېرې سختۍ انټرنیټ پیدا کړو او بیا هم په داسې بدو خبرو سره مخامخ کیږو.
قدرمن دوستانو، لکه څنګه مو چې د خبرونه په پایل کې ویل، نن په خبرونه کې لمون سره په بهار کې د حقوق بهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات دی. سادات صاحب په پایل کې درته وایي چې د ټولنیزو رسنیو لارې د زیرو کسانو لخوا یو بل ته توهین کول حقوقي اړخه څه ډول جرم ګڼل کیږي؟
سلامونه او احترام تاسو ته، تاسو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه او احترام ولاندې کوم.
ډیره مننه.
معلومدار خبره ده چې نه تنه د حقوقي او قانوني لحاظ نه، دا د یو ټولنې د مناسبات لحاظ نه، ارزښتونو لحاظ نه، دا بالکل یو نابود کار ده. اصلا اوس وخت کې چې دا رسانه او دا ټکنالوژي دا زمینه برابر کړی ده چې افغانان یو د بل سره، هم افغانان چې په جلا وطن کې اوسیږي، افغانان چې دننه په افغانستان کې دي، یو د بل سره ارتباط ونیسي، ارتباط ولري، دا خو یو لوی دستاورد ده د بشریت دپاره، د ټولو افغانانو دپاره. خو باید مثبت استفاده وشي. مثبت استفاده معنای داده چی؟ مونگ باید او گرو چی؟ ایمونگ اصلی ارتیا، ایمونگ اصلی ضرورت سشیده. افغانان، اگه خلکیو چی تقریبا نیم قرن جگره متره کرده. با همدی خاطر در افغانستان ده پاره یو اصلی مسئله، یعنی اصلی دوا، اصلی ادویه در افغانستان ده علاج ده پاره، اگه یو دبل منل، امدگر پذیری، دا خو بالکل اساسی تکی دی، اساسی اصول دی. اتکا باید پدا مسائلی که وشی، مخصوصا دو دشنام و دا مطالب مطرح کیگی. دا خو باید مونگ و تاس طول دغد وطن پا ضروریاتو که فکر اکلو او د افغانانو پا وست وقت که یولو آشوب روانده، مریض فضا را منسته کی.
پا طولانی زور رسانهو که یو کس توهینیگی، لوقوقی آرخه ده کس چه کولیسی چه بیرتا آغا دی خپل شخصیت دی ایاده لپاره دیو چه کری بی؟
سوشل میدیا هم خو خپل قوانین و مقررات لری. قوانین و مقررات ده اصلی تکی پا دا مقرراتو که دادی چه ده طول اعضا پا یو رسانه که مثال پا فیسبوک که یا پا تویتر که یا پا نورو رسانه که، یعنی احترام ده طول اعضا، احترام ده اشخاص، هر شخص مکلف ده چه ده مقررات مراحت مانای داده چه ده نور اشخاصو شخصیت باید احترام وکړي. یعنی اتهام کنزل نه تنها غیر اخلاقی مسئله ده، خلاف ده قوانین ده. په دې حالت که معلومدار هر څوک کولی شي چې اعتراض وکړي، قانونی اعتراض وکړي، قانونی مراجعه وته. دغه مثال فیسبوک هم دا امکانات ده، په یوټیوب هم که دا امکانات ده، په ټول رسانگانو که دا امکانات ده. یا بیا موضوع دیر اغه کیږي، خب به معلومدار کولی شي چې قضایی و حقوقی مراجعه و تهم اشخاص مراجعه و کنی. دا طول دغه د اشخاص و د دفاع، د شخصیت د دفاع بخاطر قوانین موجود ده په طول اروپا، امریکا، په دغه ایوادونی که چه یعنی متمدن ایوادونه دی، حاکمیت قانون موجود ده. ارسو کولی شي چې د خپل شخصیت د دفاع بخاطر اقدام و کنی، اعتراض و کنی، او دغه څوک په مقابل کې چې اتهام هغه کې، او مخصوصا چې بی بنیاد خبر مسائل مطرح کوي، شخصي اتک کوي، شخصي مسائل مطرح کوي، هر څوک د تعرض نه مسوم د قوانین په اساس کې. هیڅ څوک حق نه لري چې د یو بل څوک په شخصي مسایلو کې، په خصوصي مسایلو کې مطالب مطرح کړي، اتهامات وارد کړي. په هغه وخت کې معلومدار دا یو جرم ده او د جرم په مقابل کې مجادله لاره معلوم ده.
بله سادات صاحب، که راستو دې ته کوم کسان چې د خلکو په شخصي اریم باندې تیری کوي، د هغو شخصیت ته زیان رسوي، څه فکر کوئ؟ آیا دا کسان د خپل کار په پایلو باندې نه پوهیږي؟ دا کسان غواړي چې همداسې څه وکړه؟ دا کسان له قانون نه خبر نه دي چې بالاخره له دوی سره حساب کېدلی سي؟ تاسو یې علت څه ګڼئ؟ ولې داسې کار رامنځته سي؟
دا خو متاسفانه یعنی یو عامل نه لري، مختلف عوامل لري. یو خو دغه شخصي مسایل ده چې د افغانانو په منځ کې رامنځته کیږي، اما متاسفانه په اوس وخت کې د سیاسي ګروپونو دغه قومي مسایل، ژبني مسایل، سمتي مسایل، مذهبي مسایل، دا مسایل هم معلومدار چې ډېر قوي تاثیر لري. او متاسفانه داسې یو حالت رامنځته شوی ده چې یعنی د اشخاصو په ګټه، شکست خورده سیاستمدارانو په ګټه، د جنگ سالارانو په ګټه، باز یعنی فیسبوک چړونکي، باز فیسبوک ماران، یا مثال په نورو رسانگانو کې د هغوی په ګټه یو دبل سره مقابله کوي، یو دبل سره مجادله کوي.
اوس راګرځو یو څو کلونو وړاندې ته. آیا هغه وخت همداسې یو بل ته، البته ټول نه ښیو، د ځینو کسانو لخوا یو بل ته سپکاوی کېده، دغه شخصیت نورو ته ټیټ ښودل کېده، دا مسایل پخوا هم و او که اوس دور شي پیدا کړي دي؟
نه خو معلومدار چې دا ډېر تفاوت لري. خو دا خو یعنی د جنگ محصول ده. مونږ او تاسو ټول یعنی د جنگ او د ډېر بد حالت دوره مو تیر کړې ده. خپل وطن کې په همدا اوس ډېر بد حالت روان ده په افغانستان کې، همغه چې ما وویل تقریبا نیم قرن کېږي. په دا نیم قرن کې معلومدار جنگ خو یو آفت ده، یو تاوان ده، عواقب لري، اجتماعي، سیاسي، فرهنګي، کلتوري عواقب لري. هغه وخت چې جنگ نه و په افغانستان کې، جامعه آرام و، اقتصادی مشکلات موجود و، مگر خو جګړه نه و، جنگ نه و، یعنی آرام و جامعه. هغه وخت معلومدار چې ډېر توپیر درلوده. اول خو دا رسانه و، دا سوشل میدیا هغه وخت موجود نه و. په ټول افغانستان کې یو رادیو، بیا بعد دغه نه تلویزیون هم رامنځته شو، باز محدود اخبارونه و په افغانستان کې. مگر اصل موضوع دا و چې هغه وخت یعنی هغه د ټولنې نرمونه، معیارونه، ارزښتونه د احترام وړ و. یعنی د افغانستان په تاریخ، د افغانستان په فرهنګ، د افغانستان په دین کې معلومدار چې ډېر قوي ارزښتونه موجود دي، چې هغه د انسانیت په باره کې، د شخصیت په باره کې، د احترام په باره کې، اسپینګیرو ته احترام کول، اطفال ته شفقت کول، همسایه ته درناوی کول، دا ټول هغه مطالب دي چې مونږ او تاسو د ټولنې ارزښتونه دي. دا ارزښتونه چې مونږ او تاسو د دین او آیین سره سل په سله مطابقت لري او د مونږ د دین او آیین فرهنګ نه نشأت کړی ده.
بله، راځو د حل لارو ته. که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې تر یو حده اشاره ورته وکړه، خو که نورم واضح کړو، د حل لار څه کېدلی سي؟ په دې مو خبرې وکړلې چې په ټولنیزو رسنیو کې د ځینو کسانو لخوا ځینې نور کسان هغو ته توهین کېږي، شخصیت ته سپکاوی کېږي، په علت مو خبرې وکړې، په زیان مو خبرې وکړلې، پخوا وخت اور وګرځېدلو په غم تاسو بس درلوده. ربه سودی ته چې اوس حل لارې څه کېدلی سي سادات صاحب؟
هغه اصلي مسله په یو هېواد کې دولت ده. متاسفانه په اوس وخت کې یعنی د افغانستان اصلي مشکل، اصلي فقدان داده چې مونږ او تاسو متعارف دولت نه لرو. یعنی حاکمیت موجود ده په افغانستان که د طالبان حاکمیت، مگر متعارف دولت یعنی قانون محور دولت، عدالت گستر دولت موجود نه ده په افغانستان که هغه دولت چې خپل رسالت تعریف کړي او پیژني خپل رسالت. د دولت رسالت خو معلومدار دغه د فرهنګ ته باید پاملرنه وکړي. دا یو لوی مصیبت ده. په افغانستان کې هغه وخت چې دولت یعنی وجود ونه لري، مسؤلیت وجود نه لري، قانون وجود نه لري، قانون مدني شتون نه لري. دا خو یو مسله ده. او بل مسله متاسفانه د نن په افغانستان کې دا فقر و دا مصیبت و بیکاری و دا مهاجرت مسله دم یو لوی مصیبت ده. په همدې خاطر په اوس وخت کې د ما په آن یو متفق اقدام یو متحد اقدام خو ناممکن ده، ځکه چې کوم مرکزیت متاسفانه موجود نه ده، نه د ننه په افغانستان کې او نه په بهر کې. په همدې خاطر مسئولیت راجع کیږي افغانی نهادونه ده، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی. دا نهادونه چی دید؟ فیسبوک رسانه دار، نور رسانگان، جورنالیستان و فرهنگپال خلکو ته، دانشمندان و دی اغوی مسئولیت ده چه ده دی آفت پا مقابل که یو یعنی یو نوه فرهنگسازی باید وشی، یو نوه باید که احیاوشی اغا واقعا قوی در درون ارزختونه چه در افغانان و پتولنه که موجود و او در افغانستان پا تاریخ او فرهنگ که اشتون در لوده. پا همده خاطر در غد پاره باید اقدام بشی. او اصلی تکه در ما پا انداده چه عملی گامونه باید واخستل شی. مثال اغا سوک چه یو رسانه لدی، رسانه چه یعنی چلون که دی یو رسانی دی، یو نو فرهنگسازی، یو نو اعترام متقابل، یو نو مسئولیت پذیری، یو نو درنوی، یو دبل تا تفاوت تا اعترام کول، دا اصلی مسئله ده. یعنی دی غربیانو پا قول دغه اکسپت و رسپکت چه ورته وایی. اصلی تکی دی دی یو دا جامعه دغه د پاره چی یو اساس را منځ شي، چی یو دبل ته درناوی وکي، احترام وکي، او مشترک هغه مشترک منافع چی دی، مشترک ارزښتونه ته دی، هغوی ته باید ډیر درناوی وشي.
استاد صاحب، راځو په اخره کې به د تاسو پیغام او کسانو ته ولرو چې دوی د ټولنیزو رسنیو له لارې د دې لپاره چې یو څو لیدونکي ولري د ځینو نورو کسانو شخصیت توهینوي، سپکې سپورې خبرې یا لیکي یا یې وایي کنه، دغو ته به تاسو څه ویل ولرئ؟
ټول افغانانو ته، مخصوصا ځوانانو ته دا وایم چې که په اروپا و امریکا و کانادا و استرالیا کې اوسیږي، معلومدار دلته خو یعنی جلاوطنی ده، غربت ده، مگر خو معلومدار چې امتیازات و مثبت مسائل هم ډېر قوي موجود ده. اصلی تیکی باید په تعلیم، په تحصیل باید شي. یعنی وقت ډېر اهمیت لري. هغه وخت چې هغوی ضایع کوي په رسانه کې، یعنی بیهوده وقت ضایع کوي، د وقت قدر باید په پام کې ونیسي. او اصلي مسله دا ده چې تربیت، تعلیم، ایجوکیشن، دا اصلي مسله ده. یعنی مونږ او تاسو د پاره هغه اصلي قدرت، اصلي صلاح د افغانانو د پاره خدای ودونی که اصلی ایمون دغه تحصیل ده، تحصیل، امکانات او دغه مثبت ارزښتونه چه موجود دی خدای ودونی که دغه اینه باید مثبت استفاده وشی. پا همده خاطر ده ما پیام طول افغانان تا مخصوصا زوانان تا دادی چه ده وقت قدر باید پا پام که وینیسی او ده وقت نه ده شرایطو نه باید دیر قوی استفاده وشی. منگو که دا زوانان تحصیلات ولری چه پا طولانه که پزاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، جوان که قوی برخ واخلی، طول زوانان، طول افغانان باید دا مسائل پا پام که وینیسی، یو بلتای درناوی وکی او اعتماد وکنی.
بله سادات صاحب، دیر زیادت مننه. تاسو ژوندیب سلامت اوسی.
میربانی اوسا او تند اوسی.
درن دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه لمونږ سره په دې خبرونه کې میلمه و. په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات، تربیه پرز کې چې است الله ممال او ملګری.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم د مورنی ژبې د نړیوالې ورځې په مناسبت په جرمنی کې پلسکونو افغان لیکوالو او پوهانو په آنلاین غونډه کې برخه واخیسته. وړاندې جزئیات درکو. د پښتو ژبې د اصلي ریښو په اړه به هم واوري.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته.
په خیبر پښتونخوا کې هم د مورنی ژبې نړیواله ورځ ولمانځل شوه. خود دې سیم لیکوال له چارواکو غواړي چې د دوی د مورنی ژبې حق ادا کړي.
بی ایس بی کړي، ایم ای بی کړي، ماستر بی کړي، خو هغه سره چې تاسو کینی چیرې ماته په پښتو ژبه کې یو دوټی کې ولیکنو هغه نشي لیکلی.
په دې خبرونه کې لنډ کسلرو
خړ رنگ راته شوې سي زړه مې وسو چې تور واغوندم. سلمای را پیاد سو د هغه شین رنگ خوشیده پښتن مې ورنه.
د افغان کرکټ اتلان کتاب په 1455 مخونو کې چاپ شو. د دې کتاب مؤلف میرویس افغان مراشه خواله.
ما یو ځل د کلیرن سره مرکی کولې دا مې ډیر تامه غرکم هغه ته ډیر ته ټایپ کولې کتاب ته مې اړولې بیا ورسته ما خپل ایډیټ کې وکړو د جمله بندي او د شایم مخته او شاته کړل.
د مورنی ژبې د نړیوال ورځ په مناسبت په وړاندې د پښتو ژبې د اصلي ریښې پاړه د پوهانو نظر در سره شریک کړم. خود همدی ورځ په مناسبت په جرمنی کې غونډه جوړه شوه او پلسکونو کسانو برخه پکې واخیسته. د مورنی ژبې نړیواله ورځ هر کال د فبروري په 28 لمانځل کیږي او په جرمنی کې افغان لیکوالو او پوهانو په دې مناسبت دوه ورځې وروسته سیمینار ترسره کړ. حسین احمد سي د دې غونډې راپور راکوي.
په جرمنی کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې د مورنی ژبې د نړیوال ورځ په مناسبت روانونه غونډه ترسره کړه. د دې غونډې پاړه د غونډې یو برخوال د افغاني ک دفتر مشر یحیی وردک وای.
د افغانستان کلتوري ودې ټولنې لخوا د پښتو ژبه او ډیجیټل انقلاب تر نامه لاندې په 28 د فبروري یو آنلاین علمی سیمینار جوړ شو.
دا غونډه د کابل په وخت شپې 8:30 بجې او د اروپا پر وخت مازیګر 5:30 بجې آنلاین پیل شو چې شاوخوا 15 کسانو د نړۍ له بیلابیل سیمو برخه پکې اخیستې وه. د غونډې په پیل کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې مشر خوشحال روحي د پښتو ژبې د ودې په لار کې شته فرصتونو ته اشاره لرله او ټینګار وکړ چې مورنۍ ژبه یو حق دی چې دغه حق ته باید درناوی وشي. د دې غونډې د خبرې شوې راپور غږ سم نه دی ثبت شوی چې د ویناوالو غږونه له تاسو سره شریک کړو. خو د دې غونډې د ویناوالو او د هغوی د وینا د موضوعاتو په اړه د غونډې برخه وال یحیی وردک ازادي رادیو مجلې ته وویل.
لومړی د ټولنې مشر د ټولنې پیغام ولوست، بیا زه یحیی وردک خبرې وکړې. د هغې نه وروسته ښاغلی احمد ولی اتکسی د قاموسونو .com چلاون کی خبرې وکړې او بیا ډاکټر احسان الله درمل د ژباړې او خصوصا د طبي ژباړې په هکله خپله وینا واوروله. د هغې وروسته د ټولنیزو رسنیو او د پښتو ژبې ارتباط باندې ښاغلی سعید شینواری خبرې وکړې او په پای کې ښاغلی رحیم الله سمندر د مصنوعي ځیرکتیا او پښتو ژبې په هکله خبرې وشوې.
د دې غونډې په پای کې د مطرح شوی موضوعاتو په تړاو د جلا ورکشاپونو او علمی سیمینارونو د جوړېدو وړاندیز وشو او ټینګار وشو چې په اوسني عصر کې د ژبې د پرمختګ لپاره د مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې باید هڅې پراخې او زیاتې شي.
په جرمني کې یو شمېر افغان پوهان او لیکوالو د مورنی ژبې په مناسبت د یک شنبې په ورځ غونډه وکړه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
په نړۍ کې شاوخوا 1000 ژبې شته چې یوې پښتو ده چې د لسکونو میلیونو انسانانو مورنی ژبه ده. د یو شمېر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه آریایان دي او د دوی ژبه پښتو هم د آریایي ژبو له ډلې څخه ده. کله چې په زرګونو کاله مخکې آریایان د بلخ په سیمه کې آباد شول نو د پوهاوي ژبه یې اریک و. استاد حبیب الله رفیع وایي چې اریک د وخت له تېرېدو سره په بیلابیلو لهجو وبېشل شوه.
اریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کاوه. لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول ورو ورو د دوی د ژبو نه لهجې جوړې شوې او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدی او اوستایی ژبې لرغونی ژبې دي چې په دې منطقه کې سرودونه درلودل، او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډېری تاریخ پوهانو په وینا شاوخوا 3.5 کاله مخکې له اریک ژبې څخه پښتو بیله شوه او بیا د وخت له تیرېدو سره په بیلابیلو لهجو تقسیم شوه. د پوهانو په وینا پښتو په 104 لهجو ویشل شوې ده چې تر ټولو پخوانۍ ونیڅي ده. دا لهجه په یو ډول تر دې دمه په بلوچستان او جنوبي پښتونخوا کې پاتې ده. د یو شمیر لرغون پیژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کېږي. استاد رفیع وایي د لرغون پوهانو له کیندنو وروسته له 1522 څخه تر 1468 اتیایم میلادي وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون خره کې د پښتو ډبرلیکونه موندل شوی دي چې د دې ژبې پر لرغونوالي دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبرلیکونه لوستل شي په هغو کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه حکمراني درلوده، د دې د منطقې د ټولو خلکو د ژبو وسته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زور شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زور کړه وم.
په افغانستان کې نن سبا شاوخوا 10 ژبې شته. پخوا په دې سیمه کې کومې ژبې وې چې له پښتو سره ورته وې؟ جرمن ژپو سباستیان هاینا چې د نړۍ په سباندې 15 ژبو او لهجو خبرې کوي وایي چې پښتو اوستا ته ډیره نشته ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته، چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو په تیر بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلې دي. اول همغه د براکې او د کانیګورم ژبه ده، ځینې وګړي دې ته اورموري وایي. د پنشیر په شاخوا کې ویل شوې ژبه په نامه پراچی، د مونجان ژبه، او نن ورځ په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهور ژبه امغه څلوري وروکي ژوندې آریایي ژبې دي چې سیدات پښتو سره تړلې دي.
د ژبپوهنې له مخې د نړۍ ټولې ژبې په 1224 ویشل شوې دي چې تر ټولو لویه کورنۍ هندو یورپین یا هندو اروپایی ده چې د نړۍ په شاوخوا 15 هیوادونو کې 415 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 میلیارد ډیر ویون کلری. ژپو او لیکوال محمد معصوم متکوی چې پښتو د هندو اروپایي ژبو د کورنۍ ده، خو د اوسنۍ پښتو ژبې لیکدود څه باندې 1100 کاله پخوا رامنځته شوی دی.
موږ صرف د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې، او ورته سره غلی ده چې د سلطان محمود غزنوي په وخت کې ابوالحسن میوندي چې د سلطان وزیر وو هغه ته وظیفه ورته ورسوله چې د پښتو لپاره الفبا جوړ کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي حاجه ابوالحسن میوندي چې هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله، او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغله ده. نو د اصلاح د کلمې ته تازه خدا ده او غوښتنه دا ده چې درمخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د بیلابیلو معتبرو سرچینو له مخې د نړۍ ژبې په دریو برخو ویشل شوې دي. لومړی برخه چې څه باندې 8% تشکیلوي اداري ژبې بلل کېږي، دا ژبې د ورکېدو له خطره وتلې دي. دوهمه ډله باثباته ژبې دي چې څه باندې 50% جوړوي، چې ماشومان هم دا ژبې زده کوي او خبرې باندې کوي. دریمه ډله هغه ژبې دي چې ماشومان نه پرې شخیشي او د نورو لویو ژبو د غلبې له امله د ورکېدو له خطر سره مخامخ دي. د ژبو د نړیوالې معتبره سرچینې اتنالاګ له څېړنې سره سم د ژبو د دې ویش په اساس پښتو په ژوندیو او باثباته ژبو کې شمیرل کېږي. په پښتونخوا کې ژپو خادم حسین وای پورسیو کې د پښتو ژبې لپاره یو شمیر حسې د دې سبب شوې دي چې پښتو ژبه نسبتا ډیره وده وکړي.
یو خدای دې چې په دنیا کې داسې پسونو چینلونه د ټي وی غانو او د ریډیو غانو د پښتو کې خپل خبرونه خبري او دې سره داسې علاقې چې اغلتا انټرنیټ هم نرسي نو اغلتا دغه ریډیو غانو دغه د ټي وی غانو ریپورټونه رسي. دویم خبره دا ده چې پښتو کې نوی ځوانانو لیک لوست شروع کړی دی او تیر شوي سو کلونو کې صرف په پیښور کې پښتو کې بزرګونو کتابونه په نثر کې چاپ شوي دي، مخکې په شاعرۍ کې چاپ کېدل اوس دا په نثر کې چاپ شوي دي. دریمه خبره دا ده چې د ټولنیزې رسنو په ذریعه پښتو ژبه مسلسل د لیک او د لوست په ذریعه او د وینا په ذریعه ډیر زیات استعمال کوونکي هم لري.
د پښتنو په منځ کې د خپل رسنیو د کارکونکو کرش میره معلومه نه ده، ځکه چې په افغانستان او پاکستان کې د انټرنیټ او خپل رسنیو د کارونې پاړه احصایې نه خبرې شوی. البته د چټ جی پی ټی په وینا په افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې له انټرنیټ او خپل رسنیو څخه د استفاده کوونکو شمیرې زیات شوې دي. همدارس د شمیرې په پاکستان کې په زیاتې دي.